په فاریاب ولایت کې په وروستیو جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وشل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کیږي په یو تحلیلي مطلب کې اورئ. او پر حوثي اغیانو د سعودي په مشرۍ د اعتراف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي او د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند څخه پراخه سرغړونه روانه ده. دا مازیګر څلور بجې دي. زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. دا ازادي راډیو دا خبري سات زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو جنه قالو کوزه د نړۍ خبرونو چمتو کړی دي. الکوزه صاحب د دې سات لپاره څه مهم خبرونه
دي؟ مراد صاحب په نور خبرونو کې یو خبر دا ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان روسي اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په وینا کې خبرو ته دوام ورکوي. او بل مهم خبر چې د خبرونو په سر کې ده، د یورو صاحب مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شو.
ډیر زیاته مننه دوستانو د نړۍ خبرونو لګرو سورو د کابل په سټوډیو کې مرزی احمد زیدا او غي سره د افغانستان مهم خبرونه دي.
د مهمو خبرونو سره کې ولسمشر وایي چې د شفاف بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په دغه ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي او د کابل د امنیت قمندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایمو سطحه راټیټه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د شفاف بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر وخت یاد کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق ویل چې اوس مهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لورې د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رای واخیسته. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز ولسوالیو کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان د ګورنیچر وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر د پاسون کړی وو. د دغه وزارت بیان صدیق صدیقی په دې اړه ویل
گزارشات را که ما داریم از مردم از اهالی است که توسط
صدیقی ویل کوم راپورونه چې موږ لرو د عامو خلکو په اړه دي چې لا درک دي یا د مخالفین له لوري تښتول شوي. موږ په دې اړه کره معلومات باندې کار کوو خو پولیسو د مخالفین له لوري نه دي نیول شوي. د مخالفینو فشار د سیمو پر خلکو دی. له دې وړاندې په میدان وردګو، بدخشان او کندز ولایتونو کې هم د وسلوالو له لوري د لسګونو امنیتي ځواکونو سرونه پرې شوي دي. او د کابل د امنی قمندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایمو کچه 38% راکم شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري.
نظر به سال گذشته در سال جدید
تیر کال په پرتله په 1340 کال کې 38% د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل پولیس د توانایي لري چې د جرایمو رقم لوړ نشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کورني خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار جنه قلکوزی تاسو وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په وینا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماټانو ویلي چې د جولای د 14 ټاکل شوې نیټې پورې د یوې معاملې لپاره نږدې شوي خو تضمین یې نشي کولای. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوي او تر هغې چې حل نشي نشو ویلی چې یو تړون ته رسېدلی یو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وروستۍ معاملې ته د رسېدو د علامې په څرګندولو سره غواړي نن شپه د ملي ټلویزیون د لارې ملت ته وینا وکړي. د فرانس پریس اژانس په وینا د روحاني د وینا خبر د فرهنګ وزارت د خبري رسنیو له لارې خپور کړی او وایي د روحاني وینا به د ویانا د مذاکرو په اړه وي. د ایراني هیئت یو ویان علي رضا میر یوسفي د ټویټر له لارې نن وویل هیڅوک د نیټې غځولو په فکر کې نه دي، ټول سخت کار کوي چې نن معامله وشي، خو لا هم د سیاسي ارادې اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی یی نن ویانا ته د رسېدو پر مهال وویل د یوې معاملې لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د ایرو ساحې مشران د یونان د مالي ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالي سقوط او د ایرو ساحې څخه د دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. دا معامله چې جدي بدلونونه او مرستې پکې شاملې دي نن سهار په بروکسل کې له 12 ساعتونو خبرو وروسته اعلان شوه. اروپایي مشرانو د دې تړون هرکلی کړی خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا د کاغذ پر مخ یوه طرحه ده او یونان باید جدي بدلونونه عملي کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک وویل په دې تړون سره به یونان بیرته لارې ته سیخ شي. د زیاته کړه په تړون کې سخت شرایط وضع شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اژین کلاود یونکر وویل په معامله کې ګټونکی او بایلونکی نشته، دا یو اروپایي تړون دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د یونان پارلمان باید د نوو بدلونونو د تصویب لپاره په 100 ساعتونو کې جلسه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن وویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول څلور پوړونه چې 240 روسي عسکر پکې وو په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 240 عسکر راایستل شوي چې 23 یې مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه ول او عمرونه یې د 1340 کلونو تر منځ وو. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو له امل سمدستي نه ده څرګنده شوی، خو انترفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو له خولې ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباریو کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. دا حملې له هغه اوربند څخه دوی ورځې وروسته وشوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي منابع وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي. له مارچ میاشتې راهیسې چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې پیل شوي، تر اوسه شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او د شخړو له امله شاوخوا 1 میلیون نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې واخون کې وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تابعه وه د ابودبۍ په یو مارکیټ کې د رومانی ټبرې امریکنۍ ایبولا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوې وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 2.5 کلن غبرګولي زمامن درلودل. علا الحاشمي د غراس په اماراتو کې د یو مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بم ایښودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونسا شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23.1، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.1، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 2.1، جلال آباد اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.2، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.2، ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 8.2، او په بدخشان کې به هوا بارانی وي د تودوخې لوړ درجه 2.2.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. لا فاریاب ولایت څخه رسیدلی ریپورټونه وایي چې دغه تا پورستی تاوتریخوالی او جګړو کې ګڼ شمیر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوې دي. پروانه خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه ستل شوې، خو اختلافات هم موجود دي او یو شمیر کړي مخالفت کوي.
عمره چې خلک پر خوشاله دي، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دشمنان لري.
پر همدې موضوع ستاسو دوستانو نظرونه هم اورو چې آیا سولې مخالفت څوک کوي او په افغانستان کې کومې کړې دي چې د سولې پر وړاندې خندونه جوړوي. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړې کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوام کې دا هم اورئ چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوال ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وشل شوی نه دی. دا نور ریپورټونه سربیره په یمن کې د روانو جګړو حال درکو او دا هم اوري چې سږ کال په کندوز کې د غنمو او نورو سبزیجاتو حاصلات زیات شوي دي.
دپاره چې متواتر بارندگی وو چون دا زیات ساحه دلته لالمه کرل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سږ کال حاصلات غنم خي.
د دې خبري سات په پای کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو خاص خبرونه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفانو په دې ولایت کې ګڼ شمېر پولیس وژلي دي. یو شمېر وکیلانو د فاریاب ولایت په شپږ ولسوالیو کې د جګړې د دوام د حکومت کمزوري ګڼي او خبرداری ورکوي که جګړه همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې یاد ولایت به له سقوط سره مخامخ شي. خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د وژلو مسأله ردوي او وایي چې وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد سلا پورته کړې وه. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لاس د امنیتي پوستو سقوط پولیسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان اندېښمن کړي دي. پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو شمېر وکیلان وایي که حکومت په فاریاب کې د وسلوالو د ځپلو او مهار کولو لپاره چټک اقدامات ونه کړي نو لرې نه ده چې دغه ولایت به د مخالفانو لاسته ولویږي. په ولسي جرګې کې د فاریاب استازی فوزي روفي د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او له څه باندې شپېتو کسانو یې سرونه غوڅ کړي دي. د اغلي روفي په خبره د فاریاب په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د څلورو امنیتي پوستو سقوط د وسلوالو پیاوړتیا او د حکومت کمزوري په ګوته کوي.
همدا اوس د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تېره ورځ په دې ولایت کې شپږ د ملي اردو سرتیري وژل شوي. والي راته ټلیفون کړی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران ټلیفون نه پورته کوي. څلور پوستې له سقوط سره مخ دي. که چیرې وسلې او مهمات راته ونه رسیږي د بدخشان پیښه تکرارېږي. همداسې وشول د ټولو پولیسو سرونه غوڅ شوي دي.
د ولسی جرګې دغه غړی وایي چې همدا اوس په فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې له 400 زیات بهرني جنګیالي د افغان حکومت په ضد په جګړه بوخت دي. له دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه ښکاره کړې وه او په دې برخه کې حکومت په ناغېړۍ تورن کړی و. په دې وروستیو څو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، سرپل، فاریاب، سمنګان، بادغیس او یو شمېر نورو جنوبي او شمالي ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو په لاس دې ته ورته د افغان امنیتي ځواکونو د سر پرې کولو راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې سرپرستی یې کوله وویل چې امنیتي ځواکونه مکلف دي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د خوست انتحاري حمله، د فاریاب دا وضعیت، کندوز، بدخشان، ننګرهار، نورستان، میدان وردګ ته لاړ شئ، جلریز ته لاړ شئ، دا د دې شاهدي ورکوي چې حکومت د ضعف په حالت کې دی. د وزارت داخلې نه، وزارت دفاع نه، ریاست امنیت ملي نه په جدي توګه غوښتنه کوو د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي او د مسلمان په صفت دی په دې افغانستان باندې زړه وسوځوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی و. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د تلفاتو هغه راپورونه چې موږ یې لرو د عامو خلکو دي، ځینې ورک او ځینې نیول شوي. موږ په دې اړه پلټنه کوو. پولیس اسیران نه دي. دا چې هم خلک له افغان ځواکونو سره ولاړ دي نو همدا علت دی چې وسلوال مخالفان په خلکو فشارونه راوړي.
د امنیتي مسؤلینو د کمزوري ټکي ته په داسې حال کې ګوته نیول کیږي چې مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي دلیل د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او د بهرنیو جنګیالو یو شتون په ګوته کوي.
دا رحمت الله افغان په رپورټ کې مو اوریدل چې په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې دغلته وسلوالو مخالفانو ګڼ شمېر پولیس وژلي. خود کورنیو چارو وزارت دا ردوي وایي چې هغه کسان وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړې وه. سره له دې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه وستایل شوې او هرکلی شوی دی، خو ویل کیږي چې په دواړو خواوو کې د سولې د خبرو پر سر اختلافات موجود دي. د دوی اختلافات تر څه حده دي؟ د کومې کچې مشران نه غواړي چې د سولې خبرې وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عصمت سروانی په دې رپورټ کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د تیری اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبرې وکړې. دا خبرې چې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم پکې ګډون درلود په پراخه پیمانه ستایل شوي دي. سپینې ماڼۍ د هغو هرکلی وکړ او د سولې لور ته یو مخ په وړاندې ګام وبللې. ملګرو ملتو او چین هم د دغو خبرو هرکلی کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د خبرو ملاتړ کړی، خو په عین وخت کې ویل کیږي چې د دې ډلې په منځ کې د خبرو پر سر اختلاف دی. د مری له خبرو وروسته د طالبانو په ویبپاڼه کې د دغو خبرو خلاف لیکنه خپره شوه، خو ژر بیرته لرې شوه. په کندهار کې میشته سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سویه د سولې له خبرو سره مخالفت نشته، خو ځینې کړی شته چې سوله نه خوښوي.
کومره چې خلک پرې خوشحاله دي او سوله هیله ده، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دښمنان لري د خپل ځان په مقابل کې. هغه څوک چې په سوله کې ګټه نه وي، ګټه یې په جنګ کې، هغه په هیڅ صورت سوله نه غواړي. او دا ډول خلک د افغانستان د دولت په دننه کې زورواکان، د ځکې مافیا، د مخدره موادو مافیا، مثلا رشوتخوران، په فساد پیشه عناصر، دا ټول کوشش کوي چې د سولې په مخ کې پر قسم د اقسامو خنډ وګرځي.
خو د چارو یو بل نظر خاوند ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ځینې ډلې چې په مدني ټولنو او رسنیو کې زیات نفوذ لري د سولې له خبرو سره مخالفت کوي.
سمدین شولنه سی یا په مختلف میډیا مطبوعات کې هغه ځین شرطونه ورتړي، صلح به کوم قیمت، صلح د دستوردونو ساتلو سره سره هغه څه چې صلح کوي، چا ویل چې صلح د حقوقو یا د ښځو د حقوقو او یا د دستوردونو په بیا اخلو.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویلي دي د ښځو او بیان د ازادۍ په برخو کې د تیرو څوارلسو کلونو بریاوي باید د سولې د خبرو قرباني نشي. خو ډاکټر شینواری د سولې په خبرو کې د شرطونو ایښودل د سولې له خبرو سره د مخالفت نشه بولي.
دا شرط چې هیڅ نه مدر دوی چې مخکله مخکې نه وایي چې سولها په دې صورت کې، یعنی د شرطونو چې کېږي معنا دا چې دوی خپل شخصي او ګروهي تنظیمي
د طالبانو په منځ کې د سولې له خبرو سره د اختلاف په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې په خپل د مری په غونډه کې ګډون کړی و، تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل ممکن د دوی په منځ کې ځینې اختلافات وي، خو دا د دوی خپله مسئله ده چې باید پرې وژغېږي او موافقې ته سره ورسیږي. حکمت کرزی زیاته کړه د طالبانو پلاوی د دوی د سیاسي مشر اختر محمد منصور له لوري تایید او منظور شوی و. احمد شاه سپر دې ته په اشاره چې د طالبانو په منځ کې متفاوت نظرونه او باورونه موجود دي وایي د طالبانو معتدل عناصر د سولې ملاتړ کوي او هغوی غوره بولي چې د سولې خبرې د بهرنیانو له نفوذه لرې وشي.
معتدل طالبان چې خلک بولي هغه د جنګ څخه متاثر دي، ستړي دي او نه غواړي چې تر اخراته پورې ویني تویونه جریان پیدا کړي. دغه هیله بیا داسې ده چې مذاکرات په کور دننه کې تنظیم شي. که چیرې مذاکرات په کور دننه کې د پردیو د لاسوهنې څخه خلاص تنظیم شي، امکان لري چې ډېره برخه هغه جنګي قومندانان او هغه محلي واکداران د هغوی او حتی د کوچته شورا د متجل ګروپ په سوله کې راشي.
د پاینې حل کې وویل چې د طالبانو په منځ کې ځینې کسان بیا یوازې او یوازې پر جګړې باور لري او فکر کوي چې باید د ژوند تر پایه جنګ وکړي. د مری له خبرو وروسته د طالبانو د کوټي شورا د دغو خبرو نه هرکلی کړی او نه رد کړی دی. ښاغلی سپر وایي که د سولې خبرې بریالۍ هم شي ممکن یو شمېر عناصر بیا هم جګړې ته دوام ورکړي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلو خواو ترمنځ هم اختلافات موجود دي او د دوړو لورو لخوا ځینې کړی داسې شته چې خایونه غواړي سولې وشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او ری دوستانو غواړو چې پر همدې اړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو په لیکو کې هم داسې کړی شته چې یا داسې افراد څه چې د سولې مخالفت کوي او دا مخالفت تر څه حده دی او د سولې په پروسې به څه اغیز ولري، په دې اړه غواړو چې ستاسو نظرونه واخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 اتسو 2 5 5 0 بل شمیره ده 0 9 2 3 5 0 0 فقط دوستان نه هیلم داده چې پر موضوع خبرې وکړي ترڅو زیات نه زیات اوریدونکي خپل نظر را سره شریک کړي. فکر کوم یو اوریدونکي په لائن کې لرو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ځان معرفي کړئ.
مجھے مراد صاحب تا تاسو ته مننه لرم کوم څه ټول کارکونکو د قاری صاحب پښتون یم.
وعلیکم السلام.
مجھے سموږه متاکل ده زما په نظر سوله خوشا شي ده ولیکن سوله هغه کسان نه خوشي چې اوس هم په افغانستان کې زورمن دي غاصبین دي او د ماتې حقل دي او غیر مسؤل افراد لري او دغه ملک طایفي نظامونه چې دوی اداره کوي اوس هم اداره کوي په افغانستان کې د ماضي حکومت د اعلان خبرې چې کوي همدغه کسان سوله نه غواړي دغه کسان سولې ته غواړي چې خان جوړ شي. او بل خبره دا ده چې مخکې هم دا خبره کړې وه چې طالبان خپل په مابین کې په یوه خوله نه دي خپل په مابین کې اختلافات سره لري لکه ملادو قیوم ذاکر او ملادو ارمل اختر محمد منصور هم دا خلک یا حقاني شبکه خپل په مابین کې اختلافات سره لري. اصلا صلح هغه خلک نه غواړي چې د توافق په شپېری باندې مخکې هم ځانته ډوډۍ پیدا کړي اوس هم ځانته ډوډۍ پیدا کوي او دغه پاسمانونه چې لري او دغه د خلکو حسابونه چې کنګل کړي دي د خلکو مالونه چې کړي د خلکو مالونه چور کړي دي نن هم د دوی لاس خلک مهاجر دي. صلح دغه کسان
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکي هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده.
غربی ملکو الحام ناخلی یعنی حقوق دیواڑی یہ در واقعہ راشد حقوق تعمیر.
فکر کوم د دوست تلیفون قد شو. بل اوریدونکي لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ فقط خپل نظر راکړئ چې د سولې په پروسه کې څوک ګونه غواړي چې سوله وشي او څوک د سولې مخکې مخالفت کوي.
خراب کی
دوستانو نظرونه او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دواړو خواو لور یا دواړو لور ته کوم کسان دي یا کومې کړې دي چې د سولې پر مخ کې خندونه جوړوي او یا مخالفت کوي. مخالفت یې تر څه حد ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولس مشر اشرف غنی وای د هیواد دننه د نشې موادو د کرکې له تولید او مصرف په کړی کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. ولس مشر تیر شپه خبري اعلان وکړ چې د نشې موادو د کرکې او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي خو ټینګار کې وکړ چې په دې برخه کې برالیتوب په سیمه ایزه همکارۍ پورې تړلې ده. اسد الله لودین پر رپورټ لري.
په افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې را په دې خوا د نشه یي موادو د کرکیلې پر ضد مبارزه پیل شوې خو د دې مبارزې برعکس د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبه په شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
د یوې د نشي موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې د پدیده رامنځته کړي لڅو برخه جوړه شوې ده. دا برخه د نشي موادو پروسس انتقال او لګښت دی. مطالعات خودل چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي. خاغلی غنی وویل افغان حکومت هم هڅې پیل کړي چې د بېوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشه یي موادو د کرکیلې او تولید کچه راکمه کړي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو د کرکیلې د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکی هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو ښودلې چې په افغانستان کې په 2013 او 2014 کلونو کې د نشه یي موادو کرکیله او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو موضوع سیمیز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشه یي مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلای وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو کړي، اغیز به یې ډیر ژر څرګند شي.
هلته ورته پیشنهاد وکړي چې که تاسې په وخت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې هم ارامي راشي، تاسې خپل سره دا د افغانستان په طریق باندې وتړئ، ما خپل مخالفین راتلی چې افغانستان ته راشي چې بېرته د افغانستان طریقه په تاسې باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان د طریقه څخه تاسې ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک د پرشتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، ځکه دا څوک جرات نه کوي چې هغه وکړي.
د نشه یي موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولي دي. د چارو څیړونکي او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
وړاندې د دې موضوعاتو جزئیات اورېدای شه. د اسلامي دولت وسله واله ډلې ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر نه دی وچل شوی او د هلمند امنیت قمندان وایي 15 وسله والې ډلې په دې ولایت کې د دولت پر وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. داعش د اسلامي دولت وسله والا ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. داعش دا ادا څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر حافظ سعید خان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وچل شوی. عصمت ساروان پر رپورټ لري.
د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې نن د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل مشر حافظ سعید ژغپور کړ او هغه راپورونه یې راتلل چې پر اساس یې ویل شوي ول چې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د حافظ سعید پیغام چې خپلواکي سرچینې تاییدولی او یا ردولی نشي د اسلامي دولت د وسله والې ډلې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست روانونې وویل چې حافظ سعید چې اصلا د پاکستان تبعه دی د جمعې په ورځ ناوخته د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې له 9 نورو سخت دریزو سره ووژل شو. سعید تیر کال له پاکستاني طالبانو جلا شو او د اسلامي دولت له وسله والې ډلې سره یو ځای شو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وروستیو کې د داعش د قمندانانو پر ضد څو هوایي حملې وکړې چې په ترڅ کې د دې ډلې درې مهم قمندانان وژل شوي دي. تېره اونۍ د ننګرهار په اچین کې شاهد الله شاهد چې پخوا د پاکستاني طالبانو ویاند وو او ګل زمان چې په افغانستان کې د دې ډلې قمندان وو ووژل شول. دواړه د دې ډلې مهم کسان بلل شوي دي. په وروستیو دو میاشتو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ننګرهار کې یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د اچین په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د دواړو وسله والو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. د اچین ولسوالۍ ډېرې برخې تېره میاشت د داعش لاسته ورغلي.
و امریدل چې داعش د اسلامي دولت په نامه ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. د هلمند امنی قمندان وایي 15 وسله والې ډلې دغلته د دولت پر وړاندې جګړه کوي چې دا ډلې څه دي او د چا لخوا تمویلیږي په دې اړه سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د هلمند امنیت قمندان په سوال نمی جان ملاخیل وایي د طالبانو د عیش کچکبور او غلو ترڅنګ د یو شمېر کړیو سره هم په جنگ اخته دی چې هم په دولت کې دنده لري او هم نظام تخریبوي. قمندان ول کله یوې خوا د وسلوالو ډلو سره په جنگ بوخت دی، له بلې خوا د کسانو مخنیوي هم مصروفه کړی دی چې په دولتي چوکاټ کې دنده لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسلوالو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنی کمانډان په یو خبري ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنگ دوام وکړي او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول طالب، دوم داعش، دریم قاچاقبر، څلورم غله، پنځم ناروا تبلیغات. دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي. په امنیت کې دوی بقا نسته، په امنیت کې دوی خوشبختي نسته. دوی داسې کسب و کمال نه ده چې هغه وکړي چې په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره حلال روزي پیدا کړي. فلهذا په همدغسې منفي حرکاتو باندې چې مختلف نمونې ځانونه باندې ایښي دي،
کومندان که څه هم د چا نوم په ډاګه نه کړ خو ویې ویل دغه کسان یې پېژندلي دي او ډېر ژر به مخه ونیسي. پاسوال نبیجان ملا خیل د جنګ د دوام یو لامل د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا وسلوالو ته د وسلو او نورو امکاناتو برابرول یاد کړل. ویې ویل د دې ټولو ستونزو سره سره ډېر زیات خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د هغوی سره د یو شمېر عملیاتو پر مهال مرسته هم کوي. ملا خیل وویل د سواد کچه ټیټه ده. د ګوندي او قومي اړیکو تر څنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت له نامه باندې استفاده کوي او د نظام په ضد ځوانان تروي. کتونکي وایي هغه کسان چې په نظام کې دخیل دي او د نظام تخریب کوي تر هغو ډېر مضر تمامېږي چې د حکومت په ضد جنګېږي.
څلور نیم بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې ول جنقال کوزي د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل امنیت قمندان وایي په کابل ښار کې د تېر کال په پرتله د جرایمو کچه په سلو کې 8 کمه شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د کابل پولیس د تېر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه استانه تېره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان روسي اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په وینا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماتان ویلي چې د جولای د 14 ټاکل شوي نیټې پورې د معاملې لپاره نږدې شوي خو تضمین یې نشي کولای. د ایرو ساحې مشران د یونان د مالي ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالي سقوط او د ایرو ساحې څخه دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. د سیمې اوسیدونکو او روغتیایي کارکوونکو وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمبارۍ کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. د عراق حکومت وایي دوی نن له امریکا څخه د F-14 جنګي الوتکو لومړۍ جوپه ترلاسه کړه. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې پر روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یوه امریکایي وړکتون کې واخلونکې وژلې وه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ریسپورتي خبرونه ل ابراهيم صفي څخه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لا ازادي رادیو نومو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. ټاکل شوی د کرکټ د شل اور نړیوال جام سیالي په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم په لسلوره ملوبانن لا کینیا سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یادې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
له دې وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سیالۍ د کینیا سره ده او په 15 نیټه افغانستان د عمان هیواد او د جولای په 13 بیا د کاناډا ټیم سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوره لوبو نړیوال جام ته د خوراوي په لړۍ کې خپل درېمه لوبه تیره ورځ له کوربه هیواد سکاتلند څخه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې خپل دوه نورې لوبې له هالند او متحده عربي اماراتو څخه هم ګټلې وې. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ټیم بل راتلونکي لوبه د جولای په 15 د عمان د کرکټ ټیم سره ترسره شي. د رسنیو د فورسال جام سیالۍ په لړ کې د یک او میوان ټلویزیون ترمنځ سیالۍ د میوان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل طاهر رؤفي ازادۍ رادیو ته وویل چې میوان ټلویزیون ټیم 15-3 په مقابل کې د یک ټلویزیون ته ماتې ورکړه. ښاغلي رؤفي زیاته کړه چې د یادو سیالیو د غوره ټیمونو لپاره میډالونه او ستاینلیکونه په نظر کې نیول شوي دي. ویکتور والدیس د بارسلونا قرضي ګول کیپر د یونایټیډ مانچستر ټیم ته ویلي چې د قرارداد له ختمېدو وروسته غواړي د مانچستر ټیم سره پاتې شي. والدیس دغه خبرې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مطبوعاتي څانګې ته کړې دي. د زیاته کړه په داسې حال کې چې د مانچستر یونایټیډ ګول کیپر دیوید دی جیا له دې ټیم نه د وتلو په حال کې دی غواړي تر څو له خپل ټیم سره مرسته وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په دې ښار کې د تیرو کلونو په مقایسه د جرایمو سطح راکمه شوې ده. د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو یو برخه به بشپړه شي. په یمن کې د روانې جګړې وروستي تحولات هم څارو. د کابل امنی قمندانۍ وایي چې په کابل ښار کې د تورو څو کلونو په مقایسه د جرمونو سطحه کمه شوې ده. امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي چې په کابل کې د روسي حملو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی، خو په دې ښار کې د جرمونو د کمېدو خبره تاییدوي. پام وکړئ په دې اړه د قسیم سولمل رپورټ ته.
که له یوې خوا د روان لمریز کال په جریان کې یو لړ جرمي پیښو د کابل پولیسو ته انتقادونه متوجه کړل، بل لور ته د دغه ښار امنیتي مسؤولان د جرایمو د کموالي خبره کوي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې په 1404 کال کې تر دې دمه د تیرو کلونو په پرتله د جرمونو اندازه 80% راټیټه سوې ده.
خپله په عمومي جرایمو کې 80% کایس راغلی، په سلو کې 80%. دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظر سنجي یا هغه سرویس لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع، دا باید په سلو کې 100% نور چې 200% سوای وای، ولی هغه هم زیات سوایم نه ده، 80% نور هم توسوای.
ښاغلی رحمي وایي چې په کابل کې د نفوسو زیاتوالی، د ځوانانو بیکاري او بې نقشې سیمې تر ډېره په دغه ښار کې د جرمونو له اساسي عواملو څخه دي. نوموړي د ولسي جرګې د یو شمېر غړو هغه ادار رد کړه چې ګڼې په تېرې یوې میاشت کې په کابل کې د سړي تر شتمنۍ څه باندې 6 پیښې سوي دي. د کابل امنیت قمندان وویل چې په دغه موده کې له دوی سره د سړي تر شتمنو یوازې 12 پیښې ثبت سوي چې وو ته رسیدګي سوي ده. دا په داسې حال کې ده چې په تر ټولو تازه پیښه کې یو شمېر تښتونکو د کابل د اتمي امنیتي حوزې مربوط سیمه کې یو 3 کلن ماشوم وتښتوئ او تر جنسي تېرو وروسته یې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژه. د کابل امنیت قمندان وایي چې د دغه پیښې په تړاو یې 2 کسان نیولې دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې د تیر په مقایسه په کابل کې جرمي پیښې راکمې سوې، خو په خبره یې په تروریستي حملو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. د یوې کوم تدابیر چې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو نیولې د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی. د هغه تروریستي جرایمو نه پرته چې د سرحد لاخوا پلانېږي، وژنې، وسلوالې غلاوي، تښتونې او داسې نور مسایل اوس کم دي. که څه هم ښاغلی یارمن په کابل کې د جرمونو د کمېدو موضوع مني، خو سپارښتنه کوي چې د جرمونو د کچې د لا کموالي لپاره باید پولیس دقیق تدابیر ونیسي او د ښار په کچه څارنه زیاته کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو برخه به بشپړه شي. سید سعادت منصور نادری د دوشنبه پر ورځ د دواړو پروژو د لیدلو پر مهال وویل چې د خواجه رواش پروژه به د روان لمریز کال تر پای پورې بشپړه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د کابل ښار په لسګونو اوسېدونکو د دې پروژو د اپارتمانونو د کار پر ځنډېدو اعتراضونه وکړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کابل د لسګونو خاریانو د اعتراضونو پر وړاندې چې په دې پروژه کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي، د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د خواجه رواش او خوشحال خان د بلاکونو یو شمېر اپارتمانونه به د روان کال د سنبلې تر 15 پورې بشپړ شي. د ښاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری د دوشنبه په ورځ د دې پروژو د لیدو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په خوشحال خان پروژه کې 8 او د خواجه رواش په پروژه کې 19 بلاکونه جوړ شي.
برای ما اینا تعهد سپردن تمام شرکت ها، چون حالی ما
دی ټولو شرکتونو موږ سره ژمنه وکړه چې اوس روژه ده، کار لږ څه ګران دی، خو له روژې وروسته به د شپې تر 10 بجو کار وکړو. د سنبلې تر 15 پورې دوی باید موږ ته دغه 2 پروژې تسلیم کړي.
د ښاري پراختیا وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې سباندې 10 ورځې مخکې د کابل په لسګونو ښاریانو چې په دې پروژو کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي او د هغو په خبره پیسې هم دولت ته رسولي، د دې پروژو په کمزورو کارونو اعتراضونه وکړل. د یادو پروژو د کارونو د سستوالي له امله جمهور رئیس اشرف غنی د روانې میاشتې په لومړیو کې د دې وزارت 6 لوړ پوړي چارواکي له دندو ګوښه او د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. خلک وایي باور نه کوي چې د سنبلې تر 15 به په دې پروژو کې لازم کارونه وشي، خو د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د ساختماني شرکتونو ژمنه یې اخیستې چې تر ټاکلې نیټې به خپل کارونه بشپړ کړي. د خاري پر اخته وزیر دا هم وویل چې که د شرکتونو په چارو کې ځنډ رامنځته شي قانوني چلند به ورسره وکړي.
اگر شرکتی را که ما بفهمیم که اونا کار خود تا 15 سنبوله را تکمیل نمی کنه،
که موږ پوه شو چې کوم شرکت د سنبوله تر 15 پورې خپل کار نه بشپړوي، موږ باید د تړون د موادو سره سم بلاک لیست کړو.
سربیره پر دې د ښاري پراختیا وزارت وایي چې هڅې تیزی کړي چې د دې وزارت د نورو پروژو چارې هم ګړندۍ کړي. په عین وخت کې خلک د دې پروژو د کارونو پر کیفیت هم تاکید کوي. په دې اړه د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کارونو کیفیت په پام کې نیول شوی دی. دا چې د دې پروژو ځینې اپارتمانونه به تر ټاکلې نیټې پورې بشپړ شي او که نه، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمیز ائتلاف د دوشنبې په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنګي الوتکو پر صنعا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه یوویشت کسان چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمیز ائتلاف په یمن کې خپلو هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمیز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري آژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. دا ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. په دې اړه جزئیات اوري. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سږ کال دغلته د غنم په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی او په فراه کې بیا د هندوانو حاصلات 100 برابر زیات شوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسي جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. دوی ټینګار کوي چې داعش دا مهال په افغانستان کې د یوې پروژې په شکل پلی کیږي. د دوی په باور افغان حکومت باید له یاد ګواښ سره د مقابلې په هدف د خپل بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو مربوطو ډلو فعالیتونو په هیواد کې د رواني استخباراتي جګړې رنګ ته بدلون ورکړی دی. دوی وایي چې د نړۍ لوی قدرتونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه استفاده کوي او هڅه کوي چې داعش د وسلوالو طالبانو ځای ناست کړي. د ولسی جرګې یوې غړي شکیبا هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو د ګټو جګړه په افغانستان کې یوه خطرناکه لوبه ده.
دا ټول د نړۍ پروګرامونه دي، غواړي چې خپل دښمنان دلته مهار کړي او له منځه یوسي، لکه روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې نور هیوادونه همدا مهال آمادګي لري. مجاهدین یې بدنام کړل، طالبان یې رامنځته کړه، اوس طالبان بدناموي. د داعش په نوم پروژه یې منځته راوړه. دا یوه ډېره خطرناکه لوبه ده. دا لوبه زموږ مربوط نه کیږي. د دې لوبې اصلي کسان هغه څوک دي چې پیسې لري. له یوه طرفه موږ ته میلوي، له بل لوري یوې ډلې ته هم پیسې ورکوي او بلې ته هم پیسې ورکوي.
از یک طرف به اینا هم پول میتن به اونا هم پول میتن.
دا سرګندونی پر داسې محل کیږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو راپور ورکړل شوی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار والی سلیم کندوزی ویلي چې له داعش څخه د ملاتړ په هدف ګڼ شمېر وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته رسېدلي. که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو سرتیرو په ملاتړ سره به د داعش وسلوالو فعالیتونه له منځه یوسي، خو ویل کیږي چې تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د یادې ډلې فعالیتونه له منځه یوسي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د داعش وسلوالو په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه ادامه لري او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو ترمنځ اختلافات هم رامنځته سوي دي. د چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه په بېلابېلو طریقو سره پرمخ وړل کیږي چې د سیمې د استخباراتي سازمانونو تر څنګ نړیوال استخباراتي سازمانونه هم پکښې شکیل دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د طالبانو پر ځای د داعش رامنځته کول بېلابېل دلایل لري. د ښاغلي کوهستاني په خبره د نړیوالو هیوادونو اقتصادي منافع خپلو ټاکل سو اهدافو ته نه لاسرسی او واک ته د طالبانو نه رسېدل د دې سبب سوي چې د داعش پروژه د لوی قدرتونو لخوا په افغانستان کې پولیسي
پاکستان چې له مخکې څخه د خپلو ګټو په لټه کې و، نور هیوادونه لکه قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت او داسې نور هیوادونه هم په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. یعنی په ټوله کې د اقتصادي منافع واک ته رسېدل، د یو بل سره مقابله، جنګ او شخړې لټوي. داعش کېدای شي په افغانستان کې د پرمختګ د مخنیوي په برخه کې یو خنډ واوسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست د کرښو ټاکل کولی سي چې د ناامنیو او شته ستونزو په هواري کې موثر تمام سي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وجود ولري تر څو له دغه هیواد څخه د بهرنیو استخباراتو لاسونه لنډ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس ولې
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوام کې د روشې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو نوې برخه هم خپرېږي. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سکال د غنمو په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. د هغوی په وینا سکال د ورښتونو زیاتوالي له امله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو زیات شمېر کروندګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سر ټکوي. وایي چې اوسمهال یو من غنم په بازار کې 160 افغانۍ قیمت لري. دوی زیاتوي چې دولت باید د دوی کرنیزو محصولاتو ته سمه او مناسبه بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. په اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین رپورټ لري.
په کندوز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 1,44,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تېر کال په 1,44,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور عامر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خانآباد، قلایزال، دشتیارچی، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوي دي. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له 1 هکتار ابي ځمکې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګه له 1 هکتار للمي ځمکې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
په اکثر ځایو کې سږکال حاصلات ښه دي. د ولایت کندوز کې حضرت لال مکې ښه ده چې د دې لپاره چې متوتر بارندګي وو زیات صاحب دلته لال مکې کرل کېږي. حاصلات یې زیات ده چې دا سبب سوی چې سږکال یې حاصلات د غنم ښه چې دا د زایرینو په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري چې فرضاً دا سږکال دلته میوه جات سبزیجات خټکیو حاصلات ډېر ښه دي چې دا ښه عایدونه ښه عواید لاسته راځي.
فقیری زیاتوي چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټنه اصلاح شوی د غنمو تخم سره لسري ویشلی وو چې لامل یې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د کندز ولایت دوه تنو بزګرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم حاصلات سږکال ډېر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډېر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجۍ کوټ قیمته دی، یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید موږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې موږ غله په ښه بیه خرڅه شي.
غنم ډېر یو ښه غنم سوي دي، حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم سوي دي. دهقانان چې دي ډېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دي، 1600 روپۍ من دي، او بله خوانه کوټ قیمته ده، دوی په دې ستونزو کې دچار دي.
د کرنې ریاست د زراعتي امورو امیر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان، همدارنګه نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233 زره هکتاره ابي ځمکه او 41 زره هکتاره للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګه د دې ولایت 90% اوسیدونکي په کروندګرۍ او مالدارۍ باندې بوخت دي، چې له امله یې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په ریپورت کې مواردل چې د کندوز د کرنې چارواکي وایي سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. اخوا بیا په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات 100 برابره ډیر شوي دي. اړوند چارواکي وایي د فرا څخه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته د 300,000 ټنه زیات هندوانې صادرې شوي دي، چې ټول لیس قیمت یې تر 100,000,000 افغانیو هم ډیر دی. خو بیا هم د دې ولایت کروندګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او د دولت او له دولت څخه غواړي چې د دوی هندوانو ته بهر ته بازار پیدا کړی. نور حال له سیمه د احمد شاه فطرت پر رپورٹ کې اورو.
سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات 100 برابره ډېر شوي او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرنې ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1,000 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې، چې تر 340 زره ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سږ کال په فراه ولایت کې حدودا 1,000 هکتاره ځمکه هندوانې کرل شوې وه، چې دا یو غټ اندازه ده. او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د هندوانو حدودا 340
لبلې خوا که څه هم فرای کروندګر خوښ دی چې د هندوانې حاصلات ډېر شوي، خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي، دوی پوره ګټه نه شي ترلاسه کولی.
محمد شفیع د ریګي د کلي یو کشاورز. هندوانو په باره کې چې زموږ کښت هندوانې دي، هغه هندوانې موږ ته ښه وه، بازار یې نه درلود. دولت همکاري نه ده کړې چې زموږ هندوانې صادر کړي و بل ځایو ته.
سال مردم فراه بې نهایت به کښت هندوانه او سبزیجات روی آورده بود. به می مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر با مون نحو اصلا بازار نداشت.
خدا فراه ولایت دکرهنی رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا در خبر نمانه دغه په خبر سر کرد گمرکی تعرفی د لوړوالي له امله افغانی کرنیز محصولات په خاص ډول هندوانو ته ښه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
خوشبختانه په اساس د لوړتو د قیمتو او پامکاری د وزارت د زراعت او پامکاری د وزارت د تجارت او مالی فصلی تعرفی ګمرکی تعرفی لوی تللی وي، او دا یو د اساسي دلایل وو چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډېر لوړ وسي او تر نورو کلو زموږ د یقین بالاتره ګټې ترلاسه کړي.
فراه ولایت پراخ کرنیز ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیزو محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلومات له مخې سږ کال د فراه د کرنیزو محصولاتو څخه تر 40,000,000 زیاتې پیسې لاسته راغلي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادۍ راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادۍ راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي راډیو د افتخاری خبريال لپاره.
پرونه کې مو د دغو موضوعاتو جزئیات واریدل. په فاریاب ولایت کې پروستي جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کېږي په دې اړه تحلیلي مطلب هم واورېد چې د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم اورېدلی او لوستلی شئ. پر حوثي یاغیانو د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمه ټول هیوادونه لاستري. پروان کال کې په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات څو برابر زیات شوي دي او په کندوز کې به چارواکي وایي چې شل په سلو کې د غنمو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
مولانا صاحب سره خلا فدایي د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې یو دکاندار ک یو څه خرڅوي، دا خو د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي، ګټه به کوي، لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظره څرنګه دی؟
د سیده چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستی جهاد نه بهترین عمل چې د تجارت دی، چې سړی مسلمان بیع او شرا وکي دا د انبیاو کسب دی. دوی دا کارونه کړي دي، خپله پیغمبر چې دی د خدیجی رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړلو شام ته د هغې کاروانونه بوتله، تجارت یې وکړلو، بېرته راغې په ډېره یو هغه باندې. لیکن دا باید د دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سو استفاده وشي. که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلق دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوت یې روزه ماته جوړي او دوی دا قیمت هغه کوي، زه ګومان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، گرچه د شرعي لحاظ کوم ممانعت په دې کې نشته دي، ځکه چې عرضه او تقاضا ده. کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه وي، قیمتونه زیاتېږي.
بله،
دا شی شته دی. یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې. دا اولنې د اقتصاد بنا چې ده مقدمه ابن خلدون کې د عرضه او تقاضا اولنې تعریف مسلمانانو کړی دی، د آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلي دي هغه دی. لیکن احتکار
احتکار هم مسله ډېره مطرح ده، ځینې دکانداران یو شی ساتي او بیا روژې تېر باسي.
او دا چې د احتکار ممنوع دی، حرام دی، او د دې نه باید سړی ډډه وکړي. که زه اغه مواد غذایی چې دي د دې لپاره ساتم چې زه رمضان کې ور باندې زیاته ګټه کولای شم، ما یو ګناه کړی ده، ځکه دا شرعي حکم دی راغلی دی او اسلام په دې باره کې واضح اقدامات کړي دي. لیکن که تجارت دسی چې هغه سړی په قیمت اخلي او بیا په قیمت خرڅوي، دام د دې لپاره دا کار کوي، هغې کې کوم مانعت نشته. لیکن که احتکار کوي، کوشش کوي چې مواد په بازار کې کم شي ترڅو چې دوی زیاته ګټه وکړي، دا چې دی بیا د اسلامي هغه سره برخورد کې راځي او دا کار نه باید مسلمان پرهیز وکړي.
ځینې دکانداران داسې کوي چې ځینې مواد د احتکار په شکل نه، فرضاً دې ته تیاروي چې بیا په روژه کې تقاضا زیاته شي او د روژې په وخت کې بیرته بازار ته راوباسي، په هغه څه احتکار باندې نه چې بازار کې کمبود رامنځته شي، لیکن خپل مواد پروژې کې راباسي. دا څرنګه دا هم په یو ډول احتکار کې شامل شي؟
دا خود سي دي چې هغه دي د انسانانو زړونه موږ ته معلوم نه دي. که په دې نیت یې کوي چې دا د روژې په میاشت کې د مسلمانانو ضرورت زیاتې او زه خپله ګټه پکې کومه، یو شرعي ګټه ده چې د تجارت یا آزاده ګټه ده، هغه روا ده. لیکن دا چې ته د خلکو د هغه نه سوء استفاده کوي د ضرورتونه، دغه کې که هغه یو بد عمل دی، یعنی یو ښه عمل نه دی. سره د دې چې په دې باره کې داسې هغه حکم
واضح حکم نشته. مولانا صدیق الله فدایی، مننه.
چی با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مخلی؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.